خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې پتن کیوي د لوبله میدان خبرونه
دوستانو. سباون کاکړ دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې مخکې د دوو خبریالانو چې د ازادي راډیو د دوو خبریالانو د مړینې خبر مو ترلاسه کړی و. اوس سباون کاکړ چې ټپي و هم په وژل شو کې زیات شو. په دې اړه په ریپورت سربیره بحث وکړو چې د افغانستان د دولتي ادارو امنیتي چارواکو کوم یو پیدا کوو ورسره وغږیږو. د نننۍ پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې ډیره برخه مو په نننیو پیښو راڅرخي چې پکې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو ریپورټونه ترلاسه شوي دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی دوستانو. مخکې مو یادونه وکړه چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو درې تر کارکونکي عبدالله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی وشل شوی دي. ګڼ نور خبریالان او ژورنالیستان چې د نورو رسنیو سره تړاو درلود هم په دې پیښه کې مړه یا ټپیان دي. همدارنګه یو شمیر عام خلک هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. محرم دورانی په ورستیو کې له ازادي راډیو سره یو ځای شوی و. نوموړي په یوې مرکه کې ازادي راډیو ته ویلی و:
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډېره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو خمو بلغه هم اوسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره کوم غواړي هغه سه خلکو ته وړاندې کړم.
دا محرم دورانه یوه دا کابل پانتون د شریعتو د پونزي د څلورم کال ماسله وا او لاتی رودري ونه رئیس د ازادي راډیو یوه اجتماعي خبرونه پایل کړي وا او لمک سره همکاري لرله. سباون کاکړ به ډیر کله مخته سپورتي او اقتصادي خبرونه چمتو کول.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې پتن کیوي د لوبل میدان خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د سامبو سیالیو د ملي ټیم غړي او د ځوانانو ټیم روزونکو سره مرکه واوري.
دا غږم وس د تل لپاره خاموش شو. د نننۍ انتحاري حمله کې ټپي شوی و او وس مو خبر ترلاسه کړ چې سایه ورکړې ده. روح دې ښاد وي او خدای دې جنتونه په نصیب کې. زما بل همکار رحمت الله افغان را سره له کابل نه په تماس کې دی. افغان صاحب، له تا نه به د نننۍ پیښې په اړه ووایو، د مړو او ټپیانو وروستي جزئیات څه دي؟ او همدارنګه دا د سباون کاکړ د وفات خبر مو ترلاسه کړ، د دې په اړه هم کراته ووایي.
بلیان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو مینوالو اوریدونکو ته د دغه شهیدانو تسلیت وایم. د کابل د کورونا چار وزارت ویان نجیب دانش لګمخ کی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دواړو پیښو د قربانیانو تلفات لوړ سوي دي. نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې کوم کسان چې روغتونونو ته لوړ سوي دي، 9 کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل سوي دي او شاوخوا 9 کسان نور ټپیان سوي دي. نای امدارنګ ولید چې په دغه پیښو کې اته تنه خبريالان هم شهیدان شوی دي. چې لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، د ازادي راډیو درې خبريالان عباد الله حنانزای، سباون کاکړ، محرم دورانی هم په دغه پیښه کې شهیدان شوی دي. او د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي.
ټول ټپیان انتقال شوي خان روغتون ته یو تعداد هم ایمرجنسی روغتون ته اوس درملنې لاندې دي. نه دی کړی ډیری برخې چې بامار مستخصر ټول ملکیان
ښاغلی مجروح وویل چې په ټپیانو کې شپږ دېرش نارینه، دوه ښځې، دوه مجهول هویت او درې هم ماشومان دي، او په وژل شویو کسانو کې اوولس نارینه، یوه ښځه، درې مجهول هویت کسان شامل دي. لکه تاسو یادونه وکړله سباون کاکړ چې په دغه پیښه کې سخت ټپي شوی وو او په روغتون کې وو، تر عملیاتو لاندې وو. شیبه وړاندې موږ ته خبر راغی چې نوموړی په شهادت رسیدلی ده او کورنۍ ته تسلیت وایم. انسب
ډیر زیاته مننه کوو. چارواکو تر اوسه پورې د پیخې د عاملینو په اړه، که څه هم د داعش په نوم باندې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی، د کومو تحقیقاتو، څېړنو یا د پیخې په اړه د پلټنو څه موضوع خو چارواکو نه ده یاده کړې تر اوسه.
نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې جمهور ریاست یو کمیسیون ټاکلی د همدارنګ کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه پلټي تر څو پیدا کړي چې لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې حمله سوې ده، څرنګوالی او دا چې ولې سوې ده. په دې اړه باندې کمیسیون کار پیل کړی ده. د یادونه وړ ده چې د امریکا سفارت، جمهور ریاست، همدارنګ نورو یو شمېر نورو ادارو دغه پیښې په کلکو غندلي دي او د جنایت او وحشت بللی ده.
ولسمشر اشرف غنی ویاند دوا خان مینپال چې زموږ پخانی خبریال دی او د خبریالانو له درده خبر سړی دی، دی مرسره په تماس کې دی. مینپال صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، موږ په دې پوهیږو چې ولسمشر په یوې اعلامیه کې نن دغه پیښه غندلې ده او خواشینۍ پیښودلې ده او د ټپیانو د بشپړې روغتیا هیله یې کړې ده. د خبریالانو کورنۍ د اقداماتو په تمه ده او د دغسې پیښو د مخنیوي په تمه ده. څه فکر کوئ چې ولسمشر یا افغان حکومت په دې برخه کې څه په پام کې لري چې لږ تر لږه په وروستیو کې د ژورنالیستانو خلاف دا ډول حملې کمې شي؟
ډېر زیات مننه نام صاحب، سلامونه تاسو ته او ښه شی اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر څنګ یې د ننۍ خونړۍ پیښې ټولو قربانیانو څخه د هغوی کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. واقعاً دا یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشول شي. دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي، په دې معنا چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره. چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو، تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره، هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي، او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو، په دې اړه باندې هم امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډیره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګځینې قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا وینئ؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نشه شوي دي. لومړی څېړنې هم همدا ښیي چې سره کیمره ده او د خبریال په جامه کې هلته ځان رسولی دی، د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی. نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشه شوي دي او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی. تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی امان ترسته.
مینپال صاحب، څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیخي دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکي تر شدید تهدید لاندې دي او اجلو اقداماتو ته اړتیا وي؟
کابل انده د دغه جنایت قانون هدف ممتا دي شي د یوازې رسنۍ نه په ټول مدني نهادونو په نشه کړی د دوی مقدسات په نشه کړی د شو ګورش په ننګرهار کې په مساجدو باندې حمله وسوه دي په شونځو باندې حمله شوې حکومت دې ته متوجه دی شي همدا ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلې دي او دې نتیجې ته رسېدلی دی شي د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو دغه ټول کشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت
ډیر زیات مننه کوو مینپال صاحب چې موږ سره مخابره وکړي کور ودانې درته وایو دوستانو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د وخان مینپال وو چې د نننې پیښې په اړه باندې را سره خبرې کولې تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي
آزادۍ رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مخکمو یادونه وکړه چې په کابل کې د نننیو پرله پسې چاودنو په قربانیانو کې زموږ یو بل خبریال سباون کاکړم متاسفانه چې زیات شو. د سپه نننۍ انتحاري حمله کې لومړی ټپي وو، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. موږ د ده کورنۍ ته تسلیت وایو. همدارنګه موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې له خپلو اوریدونکو سره تازه معلومات شریکوو او څه معلومات چې نوي راځي هغه به اوریدونکو ته وړاندې کوو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د رسنیو او د حکومت د هماهنګۍ د ګډې کمیټې مشر هم دی، مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت، ازادي راډیو ته په دې اړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د کمیسیون څه کړي دي معلومات ورکړي دي. دا مرکاورو
در طرز العمل مواردی که بسیار واضح مورد تاکید قرار گرفته، یکی است که خبرنگارا در محل حادثه در حین حادثه نباید تجمع بکنه و نباید به صورت زنده گزارش داشته باشه از محل حادثه و تمام مواردی را که موردی که ذهنیت عامه را مخشوش می سازه مثل تهیه تصاویر دلخراش و یا نشر از این موارد را در واقع اجازه نمیده پلیس در زمان حادثه. مواردی است که در طرز العمل آمده اما طرز العمل نهایی نیست. طرز العمل باید در شورای امنیت در یک از جلسات شورای امنیت مورد تصویب قرار بگیره و نهایی شود. مورد دیگه ای که تازه البته صورت میگیره برای اولین بار هست یک صندوق حمایت از خبرنگارا و رسانه هاست که صندوق حمایت هم متاسفانه تا هنوز طرز العمل و کارهای اجرایی از اون تا هنوز نهایی نشده و در دستور کار کمیته مشترک است که طرز العمل و مقررات از او تهیه شده، ولی کارهای اجرایی که صندوق تأسیس شده باشه با یک سرمایه مشخص تا هنوز صورت نگرفته. او در واقع بعد از حمایت بعد از حادثه است که خبرنگاران ما و شما متضرر میشه یا شهید میشه یا زخمی میشه، پول نداره. خیلی در این روزهای گذشته ما داشتیم خبرنگارانی را که در هین از بیکولی متاسفانه اونا مورد تداوی قرار نگرفت، در هندوستان در اونجا فوت کرد. در چنین مواردی صندوق در حال شکلگیری هست، صندوق حمایت از خبرنگاران به خاطر پیشگیری از حوادث تروریستی علیه رسانه ها و علیه خبرنگارا که در اونجا یک مرکز حمایت جور شده و یک مرکز هماهنگی. مرکز حمایت در امنیت ملی هست که تهدیدات را شناسایی میکنه و مرکز هماهنگی از پلیس هست که تهدیدات را کشف میکنه و خونسا میکنه و اگر نیاز باشه یک خانه امن هم تشکیل شده برای خبرنگارا که اگر احیانا یک خبرنگار مورد تهدید قرار بگیره و یک جای امن نداشته باشه در تمام ولایت یک خانه امن برای از مجور شده که در او خانه امن به کار خود ادامه میده و به فعالیت رسانی خود ادامه میده تا زمانی که تهدید برطرف شد.
دوستانو دا ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت و چې د خبرنگارانو د خوندیتوب په اړه یې په طرز العمل څرګندونه کولې. زه نور خبرونه په کابل کې خپل همکار یوسف خان زدران ته پرېږدم.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وړاندې مو دوه ونیزو خبرونه اوریدو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. مخکې ښځې او نیمې نړۍ د فعال ښځو اړوند د ازادي رادیو دوه خبرونې دي چې تر درې بجو یې سره اورو. د مخکې ښځې په خبرونه کې نن د داسې یوې فعالې مېرمنې سره آشنا کېږي چې هغه د افغان سرتیرو د افغان وژل شویو سرتیرو د کورنیو او پاتشونو لپاره د مرستندویو بنسټ ایښودونکې ده. دا میرمن شګوفه نجات نومیږي. دا غي د لا فعالیتونو سره وړاندې په خبرونه کې آشنا کېږي. تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ او په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه خپل نظرونه هم راته پریښی شئ. نظرونه کولای شئ زمونږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیرې پرېږدئ او تر څنګ یې که غواړئ مخامخ را سره اړیکې ونیسئ او د فعال او مخکښ ښځو په فعالیتونو را سره وغږېږئ او یا مو خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ. نو زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې هم تر هغې چې د خپرونه پیلېږي در سره نوټ کړئ. شمیرې مو دي 0999 40 15 30. بله شمیره ده 0 8 22 5 5. خو مخکې له دې چې د شګوفې نجات سره خبرې وکړو، یوه بله خپرونه چې هغه د نیمې نړۍ ده او د فعالو ښځو اړوند موضوعات پکې څېړل کېږي او نن په دې غږېږو چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو لپاره د فعالو ښځو ونډه څه ده. وروسته راګرځو د مخکښې ښځې خپرونې ته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو زنګ
خوخې درته ویلي زه واده نه کوم او اوس ته واده نه یم.
ولې ته واده نه یې؟ ماشاءالله ښه ښکلی یې، د ښې کورنۍ یې، درس ته ویلې دي او پوهېږې که اوس واده ونه کړې عمر در باندې تېرېږ.
ترورې ته هم څه عجیبه فکر لرې، خو ومې ویل چې نه کوم نو نه کوم.
وایه څومره تېږه سپین سترګې یې، مور دې ناسته ده او ته ماته ځوابونه راکوې. بد مې وکړه چې درته راغلم. ما تا او کورنۍ ته دې په ښه سترګه وکتل، کنه کلی خو د نجونو ډک دی.
ښه ښځې څنګه وه؟ د سلام خان لور دې ولیده؟
پرېږده، د سلامي لور خو د دوو روپو نجلۍ نه ده، داسې ژبهونه وه چې ټول کور ته به اور واچوي.
ولې تا خو یې ډېر صفتونه کول؟
زه پرې غلطه شوې وم، ما اوس د دې اصلي څېره وپېژندله. شکر دی چې زور مې نه ده سرې، که نه له دې له چېرې سره به مې څه کول. مور یې ناسته وه، ډېر سپین سترګې ما ته ځوابونه راکول. خدای خبر چې نور به څه کوي.
بس ښځې، خو چې نه کوي نه کوي، زموږ خو زور ورسره نه دی. خپل کار یې دی، که مکتب وایي، که واده کوي، که کار کوي.
زه یم چندانې په کیسه کې نه یم، خو ما ته دې خبرې زور راکوي چې زما ګل غونډې زه یې ونه مانه. قسم په خدای چې دا خو هم په کلي کې داسې وشرموم چې بیا یې په رایبار پسې سترګې لندې شي.
څه کوې؟ ستا زوی ته به بله تر دې ښه پیدا شي، خو د چا سپکول ښه کار نه دی. تا هم لور لرې، سبا که ته چاته ځواب ورکې هغه به هم داسې کوي.
بلی درنو اردوونکو، په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم لپاره مو د فعاله ښځو ونډه د نیمې نړۍ په خپرونه کې واورېده. په داس حال کې چې موږ دلته د نجونو د تعلیم په اهمیت غږېدو، وروستۍ راپورونه ښیي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یو مکتب لسګونه نجونه مسموم شوي دي. په سیمه کې زموږ همکار وایي دغو مسموم شوو او بېښوده شوو نجونو شمېر 40 ته رسېږي. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایي دا وخت را سره د تلیفون په اړیکه کې دی. دایي صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. وروستۍ معلومات څه دي؟ په سیمه کې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او که دقیقا هغه ادرس یې ووایې؟
ډېره مننه کوم یوسف خان، سلامونه تاسو او مېلمه ته. دغه لنډ وخت په کتو سره چې په لومړي ځل د نجونو شمېر یولس تنه و، لږ ویشتنه شو، بیا نه ډېر شو، اوس تر څلوېښت ورته دی. داسې شمېر به نور هم ډېر شوی وي. اوس بیا هم موږ ته د بست روغتون مسؤلونو 40 تنه نجونې چې دا د لسم نه پورته سیمنو پکې درسونه وایي او د لشکرګاه د مرکزي لیسې د نجونو د لیسې زده کوونکي دي مسؤول شوي دي. او د روغتیا مسؤلین وایي چې د دوی حالت ښه دی، اما تر اوسه پورې څوک چې تقریبا اوس یو نیم دوه ساعته کېږي رخصت کړي نه دي.
اما د دغه پیښې علت څه ښودل کېږي؟ مسؤلین هلته څه وایي؟ دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
موږ چې تر اوسه پورې د معرف د رئیس سره خبرې کړې دي او دغه رنګه د روغتیا د رئیس سره خبرې کړې دي، د امنیتي مسؤلینو سره. امنیتي مسؤلین په خاطر د هلمند امنیت امر وایي چې د دوی څېړنې دوام دي، تر اوسه لا نه څه ویلی چې څه پېښ شوی ده. خو د هلمند د روغتیا رئیس امین الله عبد څو شېبې مخکې رسمي چې پېښه د ګازو لکه بل رامنځته شوې ده، ګازي مواد دي د دوی لومړني مالسي چې نجونې مسمومې کړي دي.
خو پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې په پیل کې شمیر کم و، دا شمیر ولې زیات شو؟ په وخت هلته مرستې نه دي رسېدلي که نه؟ دا مواد ډېر قوي و چې باید تعداد یې لوړ شوی وای.
اکثر نجونې په دغه وخت کې چې د مسموم حالت رامنځته کېږي فرار کوي د ښوونځي نه، ښوونکي اجازه ورکوي کورنۍ ته ځي. ګرل کېږي چې وروسته په کورنیو کې کور ته چې دوی کله ځانونه رسولي دي د مسموم حالت د دوی د خفیفه څخه شدید ته رسېدلی دی او کورنۍ اړ شوي دي چې دغه خپلې نجونې یو په یو پسې تر روغتونو پر انتقال کړي.
په راتلونکو خبرونو کې به غږېږو په دې اړه باندې چې وروستۍ شمېرې څو ته رسېږي او دا پېښه څنګه حکومت او دلته دولتي چارواکي او سیمه چارواکي کابو کولی شي. راتلونکو خبرونو کې به د تاسو نه لا معلومات ولرو. ولې درنو اردوونکو بیرته خپلې خبرونې مخکې کې ښځې ته راګرځو چې هر دوشنبه دا وخت آزادي راډیو اوري.
مخکې ښځې
درنو اردوونکو، لکه مخکې مو چې ویل د مخکښې ښځو خبرونې له لارې تاسې په بېلابېلو برخو کې له فعال او مخکښو مېرمنو سره آشنا یې. نن مو د دغې لړۍ په دوام له یوې بلې داسې مېرمنې له فعالیتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډېر دي، خو زموږ د دې اونۍ مېلمنه د افغان وژل شویو سرتېرو د کورنیو پاتې شونو لپاره د مرستندویه بنسټ ایښودونکې ده. هغې ته دا فکر څنګه پیدا شو او تر دې دمه دا مرستې په څه ډول دوی ته رسولې دي؟ دا مېلمنه شګوفه نجات نومېږي، لکه مخکې مو چې درته د هغې نوم ښودلی او چلنې کمرغه دا وخت زموږ سره په خپرونه کې ده. ډېر وبخې چې تاسو انتظار پاتې شوې، زموږ نورې خپرونې وې او هلمند کې پېښه وه چې وروسته تاسو فعالیتونو ته باید راګرځېدلی وای. خپرونې ته په هر صورت په خیر راغلی، ستړي مشئ.
زه خپل سلامونه ونیکې له تاسو ته، د تاسې محترمو درنو همکارانو ته او د تاسې د راډیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونیکې له وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ډیر په خیر راغلې. شګوفه نجات، دا مفکوره او دا فکر څنګه درته پیدا شو چې بالاخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې هلته افغان سرتېري که وژل کېږي د هغوی کورنۍ پاتې کېږي، هغوی ته لږ تر لږه یو ډول مرستې رسېدلې وي، یو ډاډ موجود وي؟ په کومه کچه باندې وو په پیل کې، اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟ دا مفکوره څنګه درته پیدا شوه؟
ما د ډېر پخوانه ما علاقمندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زه محصله ومه، ما سواد آموزی کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان دپاره چې دوی نسوای کولی لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ بهر له هیواد ولاړو. څو وخته په ننګرهار ولایت کې وم، نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان دپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخته را پدې خو، زه چون بهر له وطن وم هغه وخت افغانستان ته راغلم، یوه ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب و، مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د ده چپلکې په پښو کې وې، پلاستیک خرڅه و. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین. نو ما ولیدل چې ډېر ساړه و او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د ده پلاس کې پاتې و. دا شپږ وړه پلاستیک مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده. نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډېره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چېرته شهید شه. ده ویل ما پلار سرتېری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو مېرمنې ولو نارینه، چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نه کارو کی بنان. ما اوله یو انجیو د نوی ځوان په نامه جوړ کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، امره ته قناعت بخښ نه. بلاخره د دیر لسه اوش پگنویم کال که ما یو بنسط طولانیز بنسط چه هم خیریه کارونه کهی هم طولانیز کارونه کهی ده شگوفه نجات بنون بانده جور که
خیروسی. یو خورا مهم انگیزه تاستا پیدا شیوه و احساس مدستای لوده. خو کل چی تاستو ده بنسط جور کو ده چه لسنیوه باید در سره وی چه ده سرم رسته وکده مفکور رست تاستو و اما دلتا مالی امکاناتم خورا زیاد پکار دی دلتا ده چه مشوره ام رسته هم ارتیالی دل کیگی د برخې چا لاس نیوي در سره وکړو اوس پر کارونه لا ډیر ابتدا کې دي چې تاسو باید لا پرختیا پیدا کړئ.
د موږ کارونه لا تر اوسه پر ابتدا کې دي. د نوې هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه نو موږ لا تر اوسه پر خپل بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلونه هم دي، هغه یو نیم وخت وخت نه وخت موږ سره همکاري کوي. اما موږ لا تر اوسه پر هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړی.
یوه میرمن راپاڅیږي په داس حال کې چې تاسو ته ډېره د جګړو په دواړو خواوو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډېره دې ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ولې راپاڅیږي بالاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، د هغوی د پاتې شوو کورنیو لپاره کار کوي تر څو هغوی ته مرسته رسېدلې وي؟
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دې خوا په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دې ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ ځان مال نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي، دوی خپل فامیل پریدي له خپل ځوان نه تیریږي او بالاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان ده هر فرد ده افغان، ده هر که نارینه ای که خزی باید خپل وظیفه وگنی چه حد اقل فرزن که طولانیز کارونه نسی کولای یو قلم او یو کتابچه اخیسته سی چه پا ده دوی پا گواندی توب که یو فامیل ده شهید ده قوای مسلح ارتواری که نو ده هم غوت ام یو روحیه ورکول کیگی او هم منگ خپل یو انسانی او وجدانی وظیفه انجام کنی.
تاسی دالاس نیوی ده هر فرد دنده او وظیفه وګڼله، خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بل اخره یو ځای یو درس پیدا کو یو څلری چې د دې لارې تاسو کولای شئ مرسته ورسوي، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپل علاقه مندي ښیي، خپل همکاري ښیي. زه یو ډیره ښه خاطره لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم، ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګانو لږ په استثنا د ښوی په مجموع کې نسم ویلی یو نیم ښه گذشته نه لري. خلک ترې راضي نه دي، فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي نو دوی د خپل نفع دپاره لیغ نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دي تاسو چې موږ تاسو د میاشت $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کړده که نوره وسه نه در رسیدلې، دوی د یو قلم او یا د یو کتابچه ژمنه له موږ سره کړې ده چې تاسو سره موږ دا همکاري کوو. اما په تاسف سره چې دولت لا تر اوسه پورې
دولتي هڅو باندې راځو، ځکه چې حکومت هم ژمنه کړې چې دغو قربانیانو کورنیو ته البته دوی ځانګړي پاملرنه لري. اما اوریدونکو ته ورزو له سعودي عربستان نه زمونږ یو اوریدونکي ناصر خان راسره اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلې، تاسو په پردیس کې ژوند کوئ، مننه چې زمونږ خبرونه او ستړي مشي خبرونه ته
سلامت استورور د درنی ملمنی او ریسکو په ګډون تاسو ټول باندې کېله. سلام نو من
و علیکم السلام، ډیر زیات خیر راغلی، خیر اوسې مهرباني. خبرونه ماته نو ورېدلې دا تاسو نظر وړاندې چې په ختنه لري هغه سره اورو.
تشاله استورور را دې تاسو مجنه درکاو دی خورتم لکټیر یو خپل کار ما پښتون هم ده غزان دی ورته اشاره مو د پښتون خبرو کې چې اکثره دغه خلک را مخې ته شوی دی، هغه باندې غولس باور د لاسه ورکړی دی. یعنی کوم مثالونه لري چې د دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنې کارونه یې نور هم په مخ باندې لاړ شي. څوک د ښځو دپاره کار کوي امام دپاره خو په حقیقت کښې د هغسې نه دي ثابت شوي. نو هغه څوک چې خپل هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کښې مخې ته راغلي ده که نه. نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره کوم داسې هغه دي چې هغه خلک
مرستې
به مستحق
حتمن. شاید تاسو مسافر هم لیواله وي چې دغه بنسټ سره مرسته وکړي خیر اوسې ستاسو له اړیکې نه. اما ناصر خان که دا راته ووایي چې په ټوله کې داسې یو مفکوره درلودل هغه هم د یوې مېرمنې له خوا څه اغېز لرلی شي په ټولنه کې د خپل احساسات هم بیان کړو؟
ډېر زیات یعنې دغه سې ثابته کړې زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کښې هم د ورونو نه کمې نه دي. خو که دوی دغه فرصتونه برابر کړي یعنې څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغومره کېدای شي مونږ دغه هېواد بدبختۍ ټولې د همدغو نتیجه ده. نو بس الله دې په خپلو کارونو کښې کامیابه لري او ښې شېبې ولرې
وروره. پوښتنه به دې زموږ مېلمنې حتمن اخیستې وي درته ځواب درکوو د خپرونې په جریان کښې راسره اوسئ. بل اورېدونکي ته هم مرزو چې دا وخت راسره په اړیکې کښې دی. خپرونې ته خیر راغلی، ستړي مه شئ.
محترم اخې جوړې،
ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولي؟
جان محمد قاري وم د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه تا ته او دغه شګرتي خور ته.
خیر اوسې قاري صاحب، ډېره زیاته مننه. په خیر راغلې، هر کله راشي.
فعاله خور لرو مننه.
او جان محمد
فعاله خور لرو چې ایمان و
که په دې اړه راته ووایې. ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو، اورېدونکو مونږ واورېدو، په ټوله کښې په دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زموږ ستاسو ونډه څه جوړېږي، د مېرمنو ونډه څه جوړېږي، چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي؟ ښه، د قاري صاحب
یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم د خور نه که نه.
مهرباني.
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې که مسله حقوقو په لیکو کښې شي، کوم چې عام شهیدان شوي یتیمان چې لري، یتیم چې دی مرستې ته ضرورت لري که نه، چې مرسته ورسره وشي. او پوښتنه مې د خور نه دا ده چې یو تین او مایوبین ورونه چې هغه دغه شانې د کورونو سفارستان دي او د نفاقه پیدا کولی، د دغه خلکو څه تا څه کومک کړی دی په نظر کښې لري که نه لري؟
څومره خیر اوسې. او
په آخر کښې مې یو د هېواد غوښتنه ده چې د دغه شانې بنسټ سره حکومت وکړي چې دغه شانې معلولین او مایوبین او د شاهدانو ورثه سره حکومت وشي او
خودکپخپلو
مکړډوړۍ وکړي او دغه
قاري صاحب. جان محمد، ستاسو له نیکو نظرونو نه خورا زیاته مننه. پوښتنه به دې ځوابېږي په خپرونه کښې راسره اوسئ. مننه چې راسره وئ. بل اورېدونکي ته ورزو، ځان به راته معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې، نظر، پوښتنه یا وړاندیز مو اورو، ستړي مه شئ. مهرباني. اړیکه دې خرابه ده، شاید نه شوې خپره کړی. امید چې یو ښه ځای نه راسره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ. بل اورېدونکي ته ورزو، ستړي مشې، راسره یئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور، ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه.
ازادي راډیو د ځاځي میدان ولسوالۍ نه سباون ځاځی یم.
او ځاځي میدان د پکتیا نه که د خوست نه؟
خوست نه.
ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشې ځاځی صاحب محترم. مهرباني، خپرونه دې راسره اورېدلې ده، نظر دې اورو.
محترمه، دا خپرونه ما واورېده. اول خو دې خور ته سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو په شموله. دې خور خو ډېر ښایسته کار شروع کړی دی د شهیدانو وارثین دپاره، خو دا اوس مونږ ته پته نه لګېږي که اوس مونږ غواړو چې کومک وکړو دا به د کومې لارې نه کوو.
څومره ښه، درته به وایي حتمن د خپرونې لارې، ځکه چې دا چې له دې انګېزې او احساس سره راوتلې ده طبعا دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسېږي، دا به درته ووایو. فرشتې شګوفې، بېرته به خپرونې اورېدونکو ته هم راګرځو، خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو، شګوفه نجات. او نجات هم دې ته ویل کېږي چې تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ. دا ستاسو خپل نوم هم مونږ که څه هم خپرونه کښې یاد کړو، دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی که نه، دا نور څه دلایل او عوامل هم لري.
برلوی، زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي راډیو د څپونه خپلو محترمو ټولو هېوادوالو ته، بلخصوص دغه ورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل. بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم، مننه کوم. شګوفه په خپله د ما نوم ده یو، او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده. او په زمن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري، ضرورت لري، او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم، او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي.
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي. ناصر خان را سره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه. څنګه ولسی باور رامنځته کوي ولې شي؟ داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي.
محترم وروره، تاسو ډیره یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ. د دې لپاره چې واقعا ولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیول دي یا لقمن دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي، مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري. آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي؟ بنان موږ داسې تصمیم لرو، ګټې اکاونټ لرو، اما با آن هم هغه یو د فیلند لپاره د هیوادوال دپاره هم نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي. موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ چې موږ د هیوادوالو دپاره له دې نه باد شاید د ازادي راډیو له طریقه موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ چې موږ جوړ کړ د یوه نماینده د وزارت د کار او امور اجتماعي په هغه کې به امضایی په دې اکاونټ کې برلایو دې چې زه امضا کوم که نه په دې اکاونټ کې د یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي. دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم ونه کولی سو د ځان په نفلیغ نه استفاده وکړو.
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه، څنګه خلک رسیدلی شي ستاسو دغه ادرس ته او ستاسو که څوک وغواړي مرسته درسره وکړي؟
فعلاً دپاره موږ خپله د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو، ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فعلاً دپاره اکته د خپله د موږ د خپله خوانه، اما موږ نوی اکاونټ جوړوو. نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړوو ځکه چې د ډیرو هیوادوالو ایندغن سوال ده ورته چې موږ که چېرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو، آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي؟ نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو، یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو، د امور زنان وبخئ، د ښځو د چارو وزارت نه، او د وزارت کار امور اجتماعي نه. چې فرضاً موږ اکاونټ ته $10,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه، که نه هغه وخت موږ یوه برنامه ولرو یا کومک وکړو یا یو چیرته کورس دایره وو، که نه دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم راایستی د تنها د خپل امضا په اساس باندې. له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی، نماینده د وزارت کار امور اجتماعی،
او حتی قربانی شوی کورنۍ که در سره لابه خنه
که څوک وغواړي زه دا کار هم کوم.
نو خلکو ته یعنی څومره باور بالاخره ورکولی شي؟ څومره ژمنتیا موجوده ستاسو دا هڅې یعنی پاکی دی، یعنی یو ښه ځای ته رسیږي او د خلکو که در سره مرستې کوي چې زموږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تږي دي، خو دوی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو ښه چې دوی په باور وکړی شي داسې باوري ادرس نه لري. نو ستاسو دا باور به څنګه وي؟
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان د یوې افغانې ښځې، او زه په افغانستان کې اولینه ښځه یم با وست دی چې ډیر زیاد مشکلات د امنیتی دی، تهدیدات دی، اما بیا هم ما ملا دی ته تړلې ده د ځکه د دښمن لپاره څه قوای مسله څه د ما بنسټ دواړه یو شی دی، که نه چون زه د قوای مسله قوا و د فامیلو د شهدا و د پاره کار کوم، اما بیا هم زه ډار نه لرم ځکه زه یو انساني کار کوم. نو بنان زه بیا هم ډاډ ورکوم چې دغه اکاونټ موږ جوړ که دا به یو ډې لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه کړی.
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سن اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکه تاسو غواړي چې مناسب ګڼي چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شي د رادیو لاره نو وخت درکو. اما اوردونکو ته هم بیرته ورزو چې دوی لات سو ویل غواړي د وخت خبرونه کې را سره دا وغه اوردونکو چې نوی را سره وسلېږي د مخکې کې خبرونه هر دوشنبه دا وخت لاسه د رادیو څخه ژوندې بڼه خبرې کی تاسو هم کولای شئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ. د مخامخ اړیکو شمیره مو دی 0999 40 15 30. بل شمیره دا 0800 22 15 15. د دې ترڅنګ تاسو د فعال افغان میرمنو د ژوند په اړه باندې کولای شئ غږیز پیغامونه را تپریک دی. هغه شمیره مو ده 0800 29 01 01. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو سره څوک خبرې نه کوي. خو مخامخ اړیکو ته ورځو چې دا خبردونکي را سره شته. ستړي مشئ مهربانی ډیره مننه. ځان د معرفي کړه کوم ځای د اړیکې نیولې. بلې اوریدونکي اړیکه وشلې ده. بل اوریدونکي ته ورځو ځان معرفي کوي. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر په خیر راغلی.
بخیر اوسې. زادران سے تاسو ته نجات سے سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما سلامونه هم ومنئ.
ډیر مننه.
اغانیر د جلال آباد نه خبرې کومه.
غمیر بخیر راغلی. تل زمونږ سره په خبرونه کې ګډون کوي. مهرباني.
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر ښه کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره او فکر ورسره ده. زه فقط مشخص یو سوال کړی نه.
مهرباني.
دوی ویل چې دغه سرتیری چې مثلا سیدان سي د هغې کورنۍ سره ډیر ښه خبره او بالکل قابل قدر ښه. زه وایم دغه خلیفین دي چې سر زبانه ساتي مخالفین د افغانستان وګړي دي افغانان دي د هغوی چې دغه لروس مثلا د ښځو دا نیرونه کونډې شوي دي او مړه شوي دي د جنګ په هغه طرف کې یعنې دولت مخالف طرف کې آیا دوی د هغوی سره هم دغه حکومتونه کوي او کوي نه کوي؟ ځکه دوی خو خبرو کې مشخص نه ویلي چې موږ سره آیا دا یو توجیری چلند نه ده؟ نو دغه که یو ځواب راته راکړي
درته به ووایي. ډېره مننه غمیر صاحب له ننګرهار نه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکي ته ورځو خپرونه کې را سره د ستړي مشي ځان معرفي کړئ له هغې وروسته ستاسو نظر اورو. بلی دا اوریدونکي خبرې نه کوي. اړیکه به پرې کیږي. بل ته ورځو چې زمونږ په بل شمیره را سره دی دا وخت. ستړي مشي ځان معرفي کړئ. بلې رحمت الله بخیر راغلی.